په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونو کوو. اسرار العالم مومند به وړاندې کی.
خبرونو سرټکی، نن په بنو جان خیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او د هغه د کورنۍ درې غړي او ډرایور په هدفي برید کې وژل شوی. چرواکي وایي د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي. لبنان او حزب الله د یو څه تحفظاتو سره له اسرائیلو سره د ډزبندې په حق لا د امریکا له وړاندیز سره موافقه کړي. او د خبرونو تفصیل، پولیس او ځای خلک وایي وسلوالو نن د بنو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او د حق د کورنۍ درې غړي او یو ډرایور په هدفي برید کې وژلي. د جاني خیلو د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال ډوته ویل چې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د ملک شودی خیل په ګاډي برید کې نوموړی د دوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور ځای پر ځای وژل شوي. پوزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ کسان جوبل شوي اهم دي. د شودی خیل پر ګاډي هغه مهال برید شوی چې کله نوموړی سره د کورنۍ له نورو غړو له خپلې سیمې د بنو بازار پر لور روان وو. پولیس چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشالې ته همدومره ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي او د ناڅرګند کسانو ضد یې مقدمه درج کړي. تر دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ شمېر ځایي مشران وسلوالو په هدفي بریدونو کې وژلي دي. د نننۍ برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. چرواکي وایي د خیبر پختونخوا د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي دي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې د دغه پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي او ناکهبندۍ لګولي. پولیس وایي چې پرون ماښام وسلوال د وزیر سب ډیویژن په غریز سیمه کې په روچا پولیس پوستا ورغلي او هلته کې موجود پولیسان یې له ځان سره بې ولیدی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې. د براسې حال کې دا چې د بنو ځایي خلکو د نومونو نه څرګندولو په شرط د نومبر په 14مه مشالې ډو ته ویلي وو چې په سیمه کې وسلوال پر سړکونو او بازارونو په سپینه ورځ ګزمې کوي او د خلکو تلاشي اخلي. بلخوا د بنو پولیسو مشر د وسلوالو له ښکاره شتون او ګزمو څخه انکار کړی وو. په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره د په 144 لګول شوی په څه قسمه مذهبي او سیاسي اجتماع به بندیز وي. د اسلام آباد اډیشنل ډیپټي کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه جاری شوی چې پکې ویل شوی چې په یاد خار کې به له 15 یا له دې د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. د براسیال کې دا چې پاکستان تاریخ انصاف د خپل رهبر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې له ګرفتارېدو راهیسې بندي دي. د دې ګوند یو شمېر نور غړي هم په بېلابېلو قضیو کې بندیان دي. تاریخ انصاف د عمران خان او د ګوند نورو پر ضد ټولې قضیې سیاسي سازش بولي او ور باندې لګېدلي تورونه ردوي. د پاکستان جمهوري اسلامي ګوند له حکومت غوښتي چې د عمل لپاره له افغانستان سره جدي خبرې وکړي. حافظ نعیم الرحمن په باجوړ کې د جمهوري اسلامي د وژل شوی غړي محمد حمید صوفي له کورنۍ سره د غمرازۍ کولو پر مهال پرون ویل چې افغانستان دې هم دا خبر یقیني کړي چې ځمکه یې د پاکستان پر ضد استعمال نشي.
دا حکومت او ریاستی ادارو ته وایم چې د امن لپاره افغانستان سره معقولې خبرې وکړي او د افغانستان حکومت هم د ذمہواري ده چې د هغوی خاوره د پاکستان خلاف استعمال نشي.
له همدغه د جمهوري اسلامي د مشر څرګندونو په اړه افغانستان سره دی ویلي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي. اسلام آباد وایي چې وسلوال له افغان خاورې پر دوی بریدونه کوي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي. وایي د هیچا پر ضد به د افغانستان خاوره استعمالېدو ته پرېنږدي. په باجوړ کې د جمهوري اسلامي مخکښ سیاستوال محمد حمید صوفي د نومبر په 14مه یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. د اسلامي دولت او خراسان څانګې د نوموړي د وژنې ذمواري منلې وه. لبنان او حزب الله د یو څو تحفظات سره له اسرائیل سره د ډزبندۍ په حق له امریکا له وړاندیز سره موافقه کړي. یو لور پوری لبناني چارواکي دغه خبري روټرز خبرې جان سره د نومبر په 13 کړي دي. نو موري دغه د جګړې ختمولو لړ کې تر دې د مطرح ټولو جدي هلې ځلې بللې دي. د لبنان د پارلمان د سپیکر معاون علي حسن خلیل ویلي چې هیواد یې په لبنان کې د امریکا سفیر ته په لیکلې بڼه خپل ځواب رسولی. د په خبره د سپینې ماڼۍ استازي اموز هاکستین بیروت ته سفر کوي چې دا رنګ خبرو ته دوام ورکړي. تر دې دمه د اسرائیل لخوا پر دې اړه هیڅ قسم سرګندونې مخته نه دي راغلي. امریکایي حزب الله تر ګرډه لګرځولې. البته حزب الله چې سیاسي څانګه یې د لبنان په پارلمان کې اهم چوکۍ لري، اروپایي اتحادیې یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچولې. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرا علم محمد اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. وسلوالو نن سهار د بنو په جانخیلو کې یو قومي مشر ملک شودی خیل په یو هدفي برید کې وجل دی. معلومات پدر کو د اسلام آباد انتظامی په غخار کې د قانون یو سلور سرویختمه دفاع نافذ او تر 15 د زیاتو کسانو په غونډې بندیز لګولې ده. په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې نومبر 23 د احتجاج لپاره تیاری تیز کړی دی. په یوه وخت کې پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت له پی ټی آی سره خبرو ته تیار دی، خو هغه ګوند یوازې له پوست سره مذاکرات کول غواړي. د چارو شتونکو وایي حکومت او هم پوست دا ځل د پی ټی آی د احتجاج موضوع ډیره جدي نیولې ده.
د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن په خپل باندې دغه لخوا کال له اوزکه موجوده حکومت چې یا اسټابلیشمنت پر سره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري.
او د بر جنوبی وزستان د مکینی اوسیدونکو وایي د سیمې نامنای خلک بې وزله کړي او غواړي چې حکومت ورته افغانستان سره د تجارت لپاره د شوال لار خلاص کړي.
کچره دا گیټ خوشی ورکولاوسی دا علاقې او خلک ته غریب سړی ته روزګار پښه ملاوسی.
هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اور نه موجود تر زور دن کو نن سحر وسلوالو په جان خیلو کې یا دا غزای او قومي مشر ملک شودی خیل په دفي بیت کې وجر له هغه له جان خیلو لا بنو ته پر لار او چې دا بریت پې شوی دی او لا غسرہ درې کسان نور وجل شوی په دغه پیخه کې او شپږ کسان جوبل دی. پولیسو ویلی چې پلټنې پیل کړی دی. بلخوا بیا چارواکو ویلي چې د خیبر پختونخوا د بنو په وزیر سب ډویژن کې نه وسلوالو بیا و پولیس سرتیری بیګا تختولی دی. د پولیسو د بنو پولیسو مشر ضیاء الدین احمد بیګا هم بنو پریس کلب کې خبرونه ته ویل چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د بنو خلکو د نمونو نسرګندولو په شرط د نومبر پر 14 مشال لوته ویلي ویل چې په سیمه کې وسلوال پر سړکونو بازارونو کې ګرځي او خلک تلاشي کوي. خو د بنو پولیسو مشر دا خبرې بې بنیاد بدلې وي. د نننی برید چې ملک شودی خیل پکې وجل شوی دی او لاغ سره درې کسان نور او همداراز د بیگانې د پولیسو د تختونی دغه پیښې چې دي دواړو ذمہواري تر اوسه کوم وسلوالو یا وسلوالې ډلې نه ده مدلې. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمه نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړي. نو موړې سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موکا وجلی شپک کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شو کې هم یو خزینه درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیري او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نام تو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه محل برید کړي چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک داغه د کور یو خزینه هغه وراره او ډرایور په موکا وژل شوی. د خزینه ماشومان په ګډون شپږ نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور دغه غړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړی. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمه اوسیدونکی و. د سیمه مخاور مشر او جرګامار و. د دې وړاندې هم جاني خېلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي، راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دي منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو اووه پولیس سرتیری د وسلو سره بولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګا شپې بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وایي چې د نومبر په 13مه ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلي سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلي. په پوستا کې موجود اووه پولیس سرتیری یې اغوا کړي، له ځان سره یې د وسلو بولی دي. د دوی په وینا اغوا شوو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دي منلې. بنو جاني خېل، لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوز او وسلوالو ترمن نخت هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنې زید پر لپسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوز هم په وار وارې دعوی کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زید یې هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په اسلام آباد کې د قانون یو څلور سلوختمه د فلګول شوې ده. د اسلام آباد اډیشنل ډیپټي کمشنر پرون په خبر پاڼه کې ولی چې په خار کې د 50 یا لږ د زیاتو کسانو په غونډې دوه بندیز دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر پر 23مه په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشالډوی خبریال طاهر خان نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
په اسلام آباد کې مقامی انتظامیه چې کومه اعلامیه خبره کړې ده، په هغه کې دا ویل شوی دی چې د 50 یا د 50 نه زیاتو کسانو د په جمع کېدو باندې بندیز لګول شوی دی. په دې کې د پی ټی آی تحریک انصاف نوم نه دی خستل شوی. البته دا ویل شوی دی چې ځینې سیاسي او د مجالسو د مذهبي ذکروم شوی دی. خبر د پی ټی احتجاج اعلان په 23 د نومبر په خپله د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان کړي وو 16 وړاندې، او دغه نیټه خپله د دې احتجاج لپاره لاریون لپاره مارچ لپاره اسلام آباد ته، او 13 ورځ هم د عمران خان چې کوم دغه په نوم باندې په سوشل میډیا باندې ایکس اکاونټ دی، حساب دی، پاغه باندې عمران خان بل تازه بیان هم د جیل نه اخبار شوی دی، او پاغه کې یو وار بیا د احتجاج ذکر هم کړی دی. او عمران خان خدا خبرم کړی دا چې دا احتجاج کې ګډون شرکت د هر چا لپاره لازم دی. خپل مشرانو ته، کارکونانو ته هم ویل دي، بلکې نسبتا د ماضی په سخت الفاظ هم پکې دي که څوک لکه د پی ټی آی مشران یا چاته چې دوی ټیکټ ورکړو انتخاباتو کې هغه په دې احتجاج کې شرکت نشي کولای، نو هغه د پارتینا جلا شي. او زموږ خارجي دای اشاره باندې عمران خان هغه مشرانو ته وی چې ځنې پکې باسونو کې کرنا کله د سیو نظر ورکی چې د سګنل کیږي چې په دې موضوع باندې اختلاف د خبرال د اسلام آباد د انتظامیه لخوا د پی ټی آی د دغه احتجاج نه وړاندې په غونډه باندې بندیز ماندا د چې حکومت دغه احتجاج دغه مخه نیول غواړي. او چې کوم اعلامیه جاری شوه ده د اسلام آباد د یو چارواکي لخوا، نو پغې کې چې کوم دلایل خوده لښوي دي، یو خو دغه ناقانونه ګڼل دي دا چې کوم د پی ټی آی پی ټی آی نه نه خستر شوی لیکن هغه دا وی چې دا ناقانونه ده او بل دا امنیتي اندېښنې دي د اوسنی حالت په اړه باندې بار هغه خپل دلایل ورکړي دي خو پی ټی آی د دغه بندیز با وجود پی ټی آی او عمران خان په خپل ویل چې دا احتیاط به پروګرام سره سم په سلیشتم د نومبر کې
له اسلام آباد طاهر خان زموږ خبريال چې دلته کومه د قانون یو سلسله سره ختمه د فلګول شوې ده په هغه اړه موږ معلومات راکول په همدې موضوع کې پاتې کیږو د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخه دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت له مخالف ګوند پاکستان طریق انصاف سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی د پی ټی آی بنسټګر عمران خان ته مخکې هم څو واره د مذاکرات ویلي خو دا په خبره چې هغه یوازې له پوسټ سره په خبرو کې دلچسپي لري. دا په داسې حال کې چې پاکستان طریق انصاف د عمران خان خوشي کولو او د شپږم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې احتجاج پلان کړی دی. بلخوا د طریق انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم ویلي چې ګوند یې له احتجاج وړاندې له چا سره هم خبرې کول نه غواړي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور بیا ویلي چې هغه د عمران خان د خوشي کولو لپاره له پوسټ سره خبرو ته تیار دی. راشد خټک د موضوع تفصیل راکوي.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشی کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوسټ سره خبرو اترو کول غواړي. غنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوز بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے
خواجہ آصف چې خبرو تر حکومت وړاندیز کړی دی ماته پدې کې سنجیدګي په نظر نه راځي ځکه چې د تحریک انصاف وختونه د منلو نه دي. عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوسره د خبرو تر دلارې راخوشي کیدای شي. خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې کسباره تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یو بهانه به وي ورسره چې مونږ خو لومړی دوی ته د خبرو تر وړاندیز کړو حالانکه دوی هم پیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو تر په موډ کې نه دی.
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے.
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوسټ سره د خبرو تر امکان رد کړی دی. په 18 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت خغه اول چې دوی به د احتجاج وړاندې د هیڅ سره هم خبره تر نه کوي او تر خغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پر خپل اهداف تر لاسه کړي نه وي. البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې خغه د پوسټ سره د عمران خان د زندان لر خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو تر ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوسټ مشرانو سره په دې حق له خبرې کوي. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي مشال رډیو ته ویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده ځکه د 23 نومبر د احتجاج د پر هم ډېرې تیاریاں پیل کړې دي.
او ډېر واره خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال له او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیدا چې بالکل فعال شوه دا او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځې میټینګ شوه او د هغې نه چې کومه خبرونه مخ ته راغلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15000 تنانو راوستو او د قامي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغه ته د 10000 تنانو راوستلو د یو ته شرطي خو دی دي ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري.
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و. تاکل شی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنڈاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي. خو وروسته دغه غونډه وزن ډول شو. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د کراچۍ نرخزیان وایي حکومت دی ورته حکومت او تحفظ ورکړي. دوی پرون د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی. دوی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په څیر اسانتیاوې غواړي. دغه غوښتنې پرون هم وکړه په کراچۍ کې په هغه خبري غونډه کې. د سین حکومت لا هم د نرخزیانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د نومبر پر 14مه د هغه صوبې د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو نوکرایو لپاره ٹرانس جینڈر ایجوکیشن پالیسی پنوم یو پروگرام داغی منظوری ورکڑا. تفصیل لکراچینا نیاز علی راکوی.
پرون د نومبر په 13مه په کراچي پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالي او تعصب ښکار دي. دوی د حکومت، پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه. د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچۍ مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت، تعلیم، روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار یې وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي. دا وایم خلکو، حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د دې ټولنې برخه یو. زموږ حقونه دې ومني او هغه دې راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. د عامو خلکو په شان تعلیم غواړو، د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو. موږ هیڅ چلا نه غواړو، هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی. بندیارانا زیاته کړې دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي، خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي. د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادي رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی، او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محرومه شوی دي. دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل، بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول. خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو. اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي. بیا چې د کوم نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي، حکومت هغه هم نه غصبي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځنی بنیادی حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزې وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رائے زیاته کړې د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمې ښودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,321 دی چې په سند صوبه کې بیا 4,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبري غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوې نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړی نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کېږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی. د خبري غونډې په مهال نرخزیان وویل په ټولنیزو رسنیو د دوی په ضد د نفرت ډکو څرګندونو په ضد باید سخت قانوني ګامونه واخیستل شي. د سن حکومت د نرخزیانو د دې تازه خبري غونډې په اړه سندي ویلي، خو د نومبر په 13مه سن حکومت د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکرو لپاره ټرانس جینډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې ده چې له مخې په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو کې به نرخزیانو ته هم د داخلو ورکولو اجازه وي او نوکرو کې به ورته هم برخه ور ورکول کیږي. د نرخزیانو په وینا چې سخت کال دوی د مورت مارچ غونډه به د نومبر په څلېرشتمه د سن صبح په حیدرآباد کې ترسره کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان په ګډون په ټولو نړۍ کې د نومبر 13مه چې پرون وه د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځې په توګه ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد ختمول، د هغوی د حقونو خوندیتوب او په غاړه په خلکو کې پوهاوی خپرول دي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې سلګونه ماشومان د جنسي تشدد پیښو ښکار کیږي. دا چې د دې وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي، دا به د خالدې نیاز په دې رپورټ کې وورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی. په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار کیږي، خو بلها کې سونه نه رپورت کیږي. دی وايي دلته ماشومان په نفسیاتي توګه هم زورول شي، ولی په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي، باید د دوی حقوقو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانین موجود دي، ادارې موجود دي، خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی، یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیسز ته هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز مخې ته راځي.
پیښور کې د خواریکو ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشره مهوش علي خان وایي د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډیر ضروری دي. دا وایي په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولای شي، چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې زموږ چې کوم ماشومان سره کار کوو، هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي، او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 1000 روپۍ یا 500 دروازه رونړې نه کور ته مرازه، نو دا ټولونه مخکې د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي، هغه ټولونه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه کیږي. په دې باندې بالکل آواز مونږ ټول پکار دي او خبر هم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب تر مخه ماشومان کمزوري وي، زکا دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشی ارباب وای هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي، دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومانو اکثر پلاران یا وفات شوی وي، یا هغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي، یا بیا هغه نشیانی، او یا بیا هغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروت دي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور رو پسی روزګار لپاره ګټه لپاره چایلډ لیبر پې سٹارټ کی، چې کوم ماشومان سره احتساب کیږي، نو په دې ځینو کې ډېر زیات شروع کیږي. هغه که جنکی دي او که هغه لکان دي، نو دواړه زیات ایکسپوز شي د خلکو ته چې څوک جنسي تیری کوي.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کې ویلي، کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یو لس ماشومانو د حقونو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویل شوې دي 2023 کال کې په مجموعي توګه 2014 ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار شوې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان، نوخار او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
تاسو لمشال ریډیو سره اوریدونکو دا وخت زمونږ خبري خبرونه اوري. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له اسرار العالم مومند وورو.
پولیس او ځایی خلک وایي وسلوالو نن د بنو په جاني خېلو کې د سیمې یو مشر شودي خېل ملک او د هغه د کورنۍ درې غړي او یو ډرایور په هدفي برید کې وچلي. په جاني خېلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لتی پوزیرو مشالې ډوته ویل چې د نڅرګند وسلوالو لخوا د ملک شودي خېل په ګاډي برید کې نوموړی د دوراره د کورنۍ یوه ښځه او ډرایور ځای پر ځای وژل شوي. لتی پوزیر وایي چې په برید کې یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډونو شپږ کسان جوبل شوي. لا هم د برید د ذمواري چا نه ده منلې. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د بنو په وزیر سب ډیویژن کې نڅرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګا شپه په بنو پریس کلب کې خبریالانو سره په خبرو کې دغه پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. لا هم کومې وسلوالې ډلې دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره د 1440 لګول شوی او په څه قسمه مذهبي او سیاسي اجتماع بندیز وي. د اسلام آباد ایډیشنل ډیپټی کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه جاری شوی. د برسال کې دا چې پاکستان تحریک انصاف په د خپل رهبر عمران خان د ګوند نورو غړو د خوشی کولو لپاره د نومبر په 14 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی او د پاکستان جمهوریت اسلامي ګوند له حکومت غوښتي چې د امن لپاره له افغانستان سره جدي خبرې وکړي. حافظ نیو رحمانو په باجوړ کې د جمهوریت اسلامي د وژل شوي غړي محمد حمید صوفي له کورنۍ سره د غمرازۍ کولو پر مهال پر نوویل چې افغانستان دې هم دا خبره یقیني کړي چې ځمکه یې د پاکستان پر ضد استعمال نشي. افغانستان لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې خپله ځمکه د هیڅ کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو لن خبرونه ول اسرا عالم محمد مور د لس په بلی موضوع ته چنړيواله دا را شو. د شمالي کوریا مشر د خپل هواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه کړې ده. د پداسې حال کې چې کیم جونګ اون د خپل ګاونډي هواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او هم الکترونیک جنگ تیز کړی دی. نوموړي په وستاو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونو په وسیله کثافات یا خځلې لیګلی او دا غیوات تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. د موضوع تفصیل لسمت ساروان راکوي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبه په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاو چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او ټوکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامی همکاری پیاوړی کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړل او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتی زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې د سیتوغندی لري چې جنوبي کوریا پنشه کولای شي بلکې قاره ویشتون کې بالستیک توغندی هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ بیا انتخابي ده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماټیکي خبري پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د ورستیو کلونو امنیتي وضعیت ته پکتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اتمي او توغندوی پروګرام د محدودیدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقې ته نه رسېده، سبب شو چې د هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اتمي مانورې ډېرې کړې دي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان کرکټ بورډ ویلي د هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کیدونکو چمپیئنز ټرافی اته یا پاغو سیالیو کې برخه غستو نه انکار کړی دی. د ادارې رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د هند کرکټ بورډ البته چمپیئنز ټرافی ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. د هند کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دی ویلي، خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نام نه وو له هند سره دا غیوات خراب وړو کې ته پکتوې په هغه سیالیو کې د برخې نه غستو پریکړه کړې ده. چمپیئنز ټرافی د 2015 کال د فبروري 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي. ویل شوی ول چې په دې لوبلړۍ کې به پاکستان، افغانستان، هند، استرالیا، جنوبي افریقا، انګلینډ، نیوزیلینډ او سریلانکا لوبډلې برخه اخلي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ لوبډله دغه هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافي په نامه کیدونکو ټورنمنټ ته پاکستان ته نورځي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کیدونکو چمپیئن ټرافي د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کیدونکو دی. د دغه ټورنمنټ حالي ځلې په پاکستان کې روانې اونۍ نه پیل شوې دي. د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو لاملونه په پیښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د سو کال نه هم دغه شانتي په خپل سټانس باندې ولاړه ده او غي پاکستان ته ناراضي. زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگذر لفظ دی یا د سپورت کی سیاست نه انوالو کېدو لپاره غي داسې نه کوي، او یا مونږ نه شو برداشت کولې، مونږ دغه کیپیسيټي نشته چې مونږ هم
د کال 2015 آی سی سی چمپیئن ٹرافی با د آی سی سی چمپیئن ٹرافی نهم ایڈیشن یا ٹورنامنٹ وی. دا د کرکٹ سیالی با د نړیوالو یو ورځنیو یا اوډیای سیالیو اته غوره ملي ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. پاکستان د چمپیئن ٹرافی دفاعي اتل دی، ځکه چې دوی د دې سیالیو ورستنی ټورنمنټ په کال 2019 کې ګټلې وو. پاکستان تر هندوستان د کرکټ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کېدل شي. په دغه حق لا په خبر کې د کرکټ ماهر او د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی ریفری شکیل احمد وای
آی سی سی دویم نوم چې د انډین کرکټ کونسل دی، ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکي سرمایه ورکي څومره سپانسر دا وی دي داغه د وجی دی انډیا منلې کیږي. مسلم نقوی صاحب وی چې را پاکستان عزت پہلا دے کې بدانو شي نوی، مطلب دا دی چې هغه سه بولډ سټیپ نشي غسته، ولی چې پاکستان ډیر کمزورې بورډ دی، یعنی دا همالي لحاظ سره
د پاکستان او انډیا ترمنځ سیاسي تعلقات په مبینه ډول خراب دي، او دواړو ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي. د کرکټ خو خون کې او پوهان وای چې دواړه ملکونه د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپل مسلې د خبرو للارې هوارې کړي چې د داسې قسم ستونزو مخنیوي وشي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په کوټه کې د لسکرن ماشوم مصور خان تر تختولو وروسته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرون پر څلورم ورځ هم احتجاجونه وشول. د نوموړي کورنۍ د صوبایي سملا مخې ته پلت هم پیل کړی دی. بلخوا د کوټې او صوبې په نورو سیمو کې وکیلانو هم له عدالتونو بایکاټ کړی دی. سیاسي ګوندونو بیا نن د نومبر په 19 د احتجاج کولو ویلي دي. دوی په خبره د ورځې رڼا د مصور خان تختونې د بلوچستان خلک د خپل امنیت له پلوه لا ډیر اندیښمن کړي دي. بلخ د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین ویلي چې دغه ماشوم د خوشی کولو لپاره هلی ځلې روان دي. ایوب ترین حال راکوي.
د نومبر په ولسمه نیټه د بیلابیلو سیاسي جماعتو د مشرانو په یو غونډه کې د پریکړې سره سم نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ کړی او د ججانو په مخ نه دی وړاندې شوی چې له امله ډېرې سایلین تر اغیز لاندې راغلي دي. وروسته د غونډې د پریکړو په اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیری تیره ورځ په لتوالو ته وویل چې د نومبر په 19 نیټه به په کوټه کی په بشپړ توګه کاربندیز بی
نولس نومبر یعنی بل سبا به د اسمبلی اجلاس دی. په اسمبلی کې به دننه چې کوم د اپوزیشن ممبران دی هغه به هلته مکمله پر زور احتجاج کوي او موږ به دلته په زیات تعداد کې حاضری جو موږ به د باندې مظاهره کوو. په شل تاریخه 3 بجې به بچیان راورسېږي. موږ به د ماشومانو یوه ستره مظاهره کوو په دې چې مصور خان خپله بچی دی. نو بچیان به راوځي په اسکولانو کې سبق وایي. هغه به موږ راولو چې بیا موږ په ګرده صوبه کې شټر ډاون اعلان کړو او په یجام.
په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي راته وویل چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی.
نو موږ سوال کوو نو بیا حکومت دی چیرې؟ ریاست دی چیرې؟ یعنی سړی به دا وایي چې دا ټیم زموږ د ولس زموږ د قام زموږ د وطن د خدای پر رحم بچانو سره خیمه کوي، د یو زنانو سره خیمه کوي چې درسو پورې مصور خان بازیاب سوی نه وي او د داسې واقعاتو مخنیوي سوی نه وي. ان شاء الله د احتجاج به وي او دې ته به د ټولې صوبې پر سطح باندې وسط ورکول کیږي.
چې د ماشوم مصور خان د تښتونې وروسته زیاتره تجار د ویرې سره مخ شوي دي. په دې اړه به وسو د کوټې د تجارو د اتحادیې و مرستیال مشر اغا ګل خلجي ته
د دې د واره بو کیمرې ته معلومې شوې په کوټه کې د پښتانه لپاره سیفټي نشته او دا اوس کاروباریان خدای دې ده نن بعد دا کاروبار شروع شي. بارډر ټریډ دواړه بند شي، دا مشتوالې میږي چې دا کیسې به شروع کیږي، دا به پر ګلر بنیاد باندې کیږي او که نن ورځ موږ دا رقم اتفاق نه وکړو خبره خو د صوبایي حکومت لره هغه دونه خپلت کوي موږ څه وکړو موږ خپله ټوپک نه شو راخستی.
کله چې مې د نومبر په 13 نیټه د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ډېرو ته وویل چې د مصور خان د رخصت کولو په خاطر د حکومت لخوا بیلابیلې هلې ځلې روانې دي. د دې مقصد لپاره صوبایي حکومت ټول وسایل په کار اچولي دي. خو د نوموړي په خبره چې د حکومت تر ټولو لومړی هڅه به د یاد ماشوم په حفاظت سره رخصت کول وي. د یادونې وړ ده چې د نومبر په 15 نیټه د پولیسو په خبره د درې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا لسکلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچې د ملتانی ملې څخه وتښتول شو کله چې هغه په یو سوزکی موټر کې د کور څخه د افس په خاطر د مدرسې په لور روان و. لکن د څلورو ورځو د تیرېدو برسېره یاد ماشوم نه دی موندل شوی او نه هم یوې ډلې د دې پیش ذمواري قبله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزستان د اوتمنځو جرګې او د میرلی مشرانو ویلي چې د غزلې د سیاسي اتحاد غړی ملک اکبر خان له اکتوبر میاشت راسیله درکه دی. دوی په میرلی کې د احتجاج له لارې حکومت غوښتي چې د نوموړي د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. د شمالي وزستان ضلع انتظامیه او هم پولیس ملک اکبر خان د لا درکه خبرمنی خو وایي چې په هغه اړه هیڅ معلومات نه لري. د نوموړي د تختولو ذمواري هم لا چا منلې نه ده. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې او د میرعلی مشران وایي چې د جرګې او شمالی وزیرستان سیاسي اتحاد غړی ملک اکبر خان د اکتوبر لومړۍ اونۍ نه لدرک شوی چې لا یې هم هیڅ درک معلوم نه دی. دوی میرعلی کې د نومبر په 15 او پرون 18 بیا احتجاج وکړ او حکومت نه غوښتنه وکړې چې د ملک اکبر خان د درک معلومولو او خوشی کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د اوتمنځای جرګې او عوامي نېشنل ګوند د سیمه مشر ملک نصر علي خان میرعلی کې احتجاج پر مهال خپل وینا کې وویل چې اوتمنځای جرګې د امنیت ټینګښت لپاره سیمه کې احتجاجونه جرګې پر لتون وکړل خو امن خوسا چې د دوی غړې د تیرې میاشتې راهسې ورک دی. څوک چې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي له درکه کړل کیږي. ملک اکبر خان د شمالی وزیرستان اتمانځای جرګې د شکسیزه کمیټۍ او د سیمه سیاسي ګوندونو اتحادی هم غړې دي. اتمانځای جرګې شمالی وزیرستان کې د تیرو خواوشه تلسو میاشتو راهسې سیمه کې د امنیت ټینګښت او خپل وسایلو کې د خپل حق ترلاسه کولو په موخه په وار وار احتجاجونه جرګې کړي. حکومت سره یا د جرګې مشرانو په وار وار مذاکرات هم کړي چې مشرانو یې یو ځل اعلان کړی و چې دا دوی غوښتنې حکومت ومنلې او احتجاج یې ختم کړ. خو وروسته بیا یادې جرګې احتجاجونه پیل کړل چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه په غوښتنو پوره کولو کې پاتې راغلې. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او پولیسو جلا جلا چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ملک اکبر خان د اکتوبر لومړۍ اونۍ نه میرعلي کې د احتجاج دوه ورځې پس له درکه شوې، خو معلومه نه ده چې چا او چرته دی. دوی وویل چې د معلومولو او خوشی کولو لپاره یې هسې روانې دي. تر اوسه کمې وسله والې ډلې هم د ملک د اغوا کولو یا پورته کولو ذمواري هم نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د برجنو بلوچستان تجارانو هم عام خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د نامنۍ او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لار پرانیزي. دوی د نومبر پر 18مه له مشال ډوی سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنۍ د برجنو بلوچستان د مسیدو سیمه سخته ځپلې او خلک بېوزله شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبي بلوچستان یو استازی وایي چې د خلکو مسلې غوښتنې به ژر حکومتي چارواکو ته ورسوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی د حکومتی چارواکیو نا غوښتنا کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتی لار زر ویر کی. د ماکین سیمې تاجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید په دغه براکش مشال ریډیو ته ویایي.
جنوب وزیرستان اپر چکیما د مسعود ریادو سید علاقې چکیما اوسیدین کی دا نیر د حکومت نه د وخت دا اپیل کی چکیما د مسعود ریادو د شاول باندې لوي چکیما وال یار وو وزیر امن د افغانستان د طرفه پلان د یار د مسجد په سفر باندې او چې دا گیټ و اوچا وی دي خلاص کړو تا نیر دا یی چې کچره دا گیټ و خلاص شي ور کولاو شي دا علاقې و خلک غریب سړي تو روزګار پښه ملاو شي نو لکه کاروبار شي وی بیا مقصد چې امن سره تړل حکومت نا میز د تاجر برادری په سپا باندې ها جو قومي لول باندې ها مسجد میز د اپیل کی چې دا کوم ګټ پیدا د سیور ولاږي خوستا کوئی اجازه تا وشي.
د شاول سیمې یو مشر سجاد مسجد ویایي چې د مسجد ضلع ابوداول پوره ضروری دو چې حکومت د سیمې اوسیدین کې تا د افغانستان سره تجارتي لار زر ویر کی.
چې څومره هادو ډېر ورسته لیول پته دو په دغه والی مخ درنه ها کړی دی د ای سی ډی سی پر او د ایم پی ایس اف سره دغه سره امیر خبره ها شوې دی هغه نه میر غشتنه ها کړی دی بار بار د غشتنه مو کړی دی چې د اپر ضلع د پورا دا بارډر کولاب شي دا بارډر مشتارو کولای شي د دغه وطن د علاقې د خلکو د مستقبل د پورا د یو شکه ده.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د افغانستان سره د سرحدي دروازې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
د بارډر د روډ حوالې سره زوال دا وای چې دا غونډه داسې جامع وي چې کوم په امن شي کېږي پوس حالات د تاسو مخامخ دي دا د ټولوال د میجر ډیماند دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه خبر دی او کوم سکیورټي فورسز دی اقدم دا وړي چې بارډر میا دا د ماکین بلیارې مخشې شاول بلیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات پوس داسې دي چې د ګنټې هم پاتن لګي چې د حالات بدل شي صوبایي حکومت چې ډېر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پر ورکول اینه ورکوي بارډر بالکل د میا په اجنډا باندې هم دی دا بارډر تیر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لیار ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د ممند دغه کروندګر چې سوکاله په خوابه کوکنار کرل زغواړي د نورو فصلونو د کرلو بندوبست ورته وشي او د غیله پر سنتیاوي هم ورته برابر شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته وه خو دوی د حکومت لوینا سره سم د غیله کرلو لاس په سر شوي دي. دا کروندګر زیاتوي چې په تیرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه کیمیایي سره د کروندو اوزار ورکول کېدل خو اوس هغه مرستې ورسره نه کیږي. په ممندو کې د زراعت محکمه بیا وایي چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کروندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سہولتونه ورکول خو هغوی اوس خپلې مرستې بندې کړې دي. د هغه محکمې او چارواکي زیاته کړې چې حکومت اوس هم له زمیندارو سره د ارزانه تخمونو کیمیایي سرو او نورو توکو مرستې کوي. د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترگزی دا رپورټ اورو.
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه کیمیایي سری او د کروندو اوزارونه ورکېدل خو د ډیرو کلونو راسه ورته هیڅ یو دغه شان سہولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په ګڼو تحصیلونو کې شاوخوا شل کاله وړاندې کرلی شو د حکومت په وینا یې کروندې اوس بندې شوې. ګلشاه صافی د لکړ اوسیدونکي یو ځای مشر دی. هغه مشاد ریډیو ته وویل
هغه اپیم داسې یو پسلو چې هغه به په یو اکړ باندې چا وکاره نو د 500 اکړو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. دا غی نروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړو جرګی وکړل او د مراتو پیشکشونه وکړل چې باید تاسو ر دې فصل نتیر شي او دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو جوار بدرکو تخمونه بدرکو دا غی د پاره چې کم کات دی خاوري دی بدرکو هغه څو وخت د پوټیکلی په نظام کې منګه ته په فصلو کې به 5% خلکو ته سنا څه تخم او یا کاد ملاویدو. منګه د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپل وادو باندې کلک شي چې تاسو ر دغه حفیمو د فصل نتیر شي او منګه به دا غی بدل کې تاسو له مراد درکو.
د مومندو اته تحصیلونه دي. تر ټولو زیات کوکنار به په امبار او پلانغار کې کېدل ولې تر دغه علاوه به یکاون میچنی پنډیالې لکړو خوایزو او بایزو کې هم غټ شمیر کې کوکنار کرلې شو. حلیمزو تحصیل زیات غرایز دي نو هغه تلبې کرواندي کمې وي. د مومندو په پلانغار تاترین او تورتم نومې سیمه کې هم لس کاله وړاندې هم د هغه وخت فاټا انتظامی چارواکو مشاد رډو ته ویلو دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د امبار کروندګر هم د کوکنارو په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي. مقصود خان د امبار اوسیدونکو دی او هغه وای
2010 پورې به چې کم کوکنار خلکو کرل هغه دی حکومت په زور بند کړل په دی عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې دوی له نور چې کم دی د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې دوی له چې کم څه په کارو چې هغه دوی له ورکولې دلته دفتر کولاو کړی وای دلته چې اوه ټیم کې زمیدار تللې او درخواست ورکولې چې هغه څه ضرورت هغه ته پوره کولې.
په مومندو کې چې کوم وختونو کې کوکنار کرلې شو د حکومت په وینا د بندخ سره کاروندګر ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل خو د ډیرو کلونو راهسې هغه سہولتونه اوس بند شوي. د مومندو مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورن په کرخه آباد دی هغه ته هم کاروندګر غواړي چې حکومت دې ورسره مرستې وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومن مشاد رډیو ته وایي دی خو نه دی خبر چې ګنې د کوکنارو په بدل کې مرستې اوس هم راځي او که نه. خو که راځي هم نو د ده په خبره نه خو پخوا او نه ورته اوس میلاو شوی.
په بیزو تحصیل کې خو اپیم په مکمل توګه باندې بند شوی دي. مونږ غنم کرو خو د 100 کالو رئیسی مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. دا کومه کیمیاوي سره چې دا الته مونږ ته په تیر کال باندې نه و میلاو شوی نو حکومت له پکار ده چې یو خو لکه مطلب دا ده چې مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت باندې لکه مطلب راوړي بیزو تحصیل ته او یا هلته چې کوم بلدیتی نظام باندې لکه کسان کونسلر دی موږ سره هغوی ته حواله کوي، یا دوی په خپله باندې تقسیموي او یا دغسې تخمونه.
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کروندګرو سره اوس هم کوم رقم مرستې کیږي او که نه؟ مشال ریډیو همدغه پوښتنه د محمودو د زراعت محکمې زرعي انسپکټر وارث خان نه کړي.
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډپارټمنټ په تر باندې با اغوی ته مختلف سیزونه ورکېده، ور مطلب اغه دا و چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ازمکه یوازې اپیم نه، د ازمکه ټماټرم کوي، د ازمکه مرچکېم کوي، د ازمکه غنمم کوي، د ازمکه مختلف سیزونه کوي. سہولتونه چې کوم دي نو مختلف تحصیلونو کې مونږه سنا سیډ ورکو، کاغه غنم وي، کاغه ټماټر وي، کاغه مرچکی وي، خو هغه ډیر په محدوده پیمانه باندې وي.
وارث خان زیاته کړه دا وختونه د زراعت محکمه دغه کروندګر لپاره ارزانه بیا د تخمونو، کیمیایي سرو او د ځمکې د هوارولو لپاره د ټریکټرو او نور اوزارونو تنظیم کړي او کروندګر له د خو فصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي، باید هغوی ترې استفاده وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
ډیورن کرخه ته چیرمه د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې پاتې دي. دوی د څښاک، پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د ژورې سیمې په بل لور کې بیا د میرامشاه، سیدګای، خرڅین او فقیران سیمې آبادې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې وو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتیسمی ژورې، ځوان شورا، خرقای، کڅکای، سنځلی او شودې ککلی اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوزایی مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل:
بستا پر غرینا کې چنه دی خوې بواسي د واجه میر د څلې بنستا کاتینا ستار څنګه خو د بواسي د واجه چې کوم دی میر بنستا دا دوله متره بچای چې کومه دوی مشترک کومه کته نه ده شوی.
د ګربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلیو سیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګدا او خرابلاره خپل ناروغان خوښ خارته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غانشته دا میر وو ولسوالۍ تدریمي یا مرکز تدریمي ولایتا درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د تو سخپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډیر زیات مشکل دی، دغه نه ډیر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یو زده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلی اوسیدونکي شالی دوهل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل یونوم نشي لیکلای، به سواد استرشي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د جوار شاو خاصم لوی کڅ او پریمان از مکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د اوبول لپاره دوامدار او بنه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبد الله پدی اړوایي:
او ډیر ستر کسینه لري، په زرینه جربم زک لري، او بو غرایزه بشتا، خو دیم تیمش ډیر ضرورت دی. کډیم چیرې میژ ولري او بیا میژ تا علاقات ډیره پیدا حاصل شي.
بلوري ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د جوړې د سیمې او د زایته د نګدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوي به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې زوی مشر لال محمد گوهر وایي:
موږ هم د یو مسول په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، اسپیتال ورته برابر سي، تعلیمی سلسله ورته زیات سي.
یاد دیوی د جووري او نګدی کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبری او تریزی او باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالیو کې هم غنی داس سیمشته چې اوسیدونکو د جوان لومړنۍ او ارتیاو به برخیدی او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.